د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1409 یوم هجری لمریز کال لړم یا عقرب اولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له اتمې سره برابر ده. نوریاس نوري مودار لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډیر مهم مرکز به ډیر ژر تصفیه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم ادامه لري. دا عملیات پرون پیل شول او د پاڅون کوونکو ملاتړ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه کوي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیرنی ازادي راډیو ته د دې عملیاتو د پای ته رسیدو په ارتباط وویل
دا عملیات تر هغه پورې دوام ولري تر څو لکه څنګه چې د کوټو ولسوالۍ کې د تامل شو همدغه ډول په نازیانو ولسوالۍ کې هم تر بشپړ ډول مخالفین وردفل شي او سیبا د دې رسپاته شي.
په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د روانې میاشتې په وروستیو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غني د دې خبرو په ارتباط په ټویټر کې لیکلي دي چې میرمن مرکل د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسي جرګې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه وغږېدل. د دې خبرو نور جزئیات رسنۍ سره ندی شریک شوی. ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. د خبره پرون په کابل کې د ترکیې سفارت وروسته تر دې وکړه چې په آر کې د ترکیې د چالک هولډنګ شرکت سره افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ترکیې شرکت به د ټاپ پر پروژې په ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. دا پروژه به په دریو کلونو کې بشپړه شي چې له دې درکه به افغانستان هر کال 1000 میګاوټه برېښنا څخه استفاده کوي او ترانزیت له درکه به شاوخوا 100 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیب سیشن د ولسمشر ډونالد ترامپ له غوښتنې سره سم له خپل مقامه استعفا کړې ده. له دې استعفا سره د روسیې د تحقیقاتو د برخې د سلاکار رابرټ مولر برخلیک یو ډول مبهم شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي جیب سیشن د نومبر په 1 خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړه او جمهور رئیس ترامپ هم هغه ومنله. د امریکا عدلي وزارت د رابرټ مولر د کار په برخه کې ځانګړی صلاحیت لري. مولر دا مسله څېړي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې کنه او د انتخاباتي کمپاین په محل اې د ترامپ له ټیم سره همکاري کړې ده او کنه. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې او ډونالد ترامپ له روسیې سره هر راز ارتباط رد کړی دی. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولې دي. د ډنمارک پولیسو پرون وویل دا درې تنه د ایران د اپوزیسیون د یوې ډلې غړي دي چې د ایران په اهواز ښار کې د خونړي برید ستاینه کړې ده. په دې برید کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 22مه د پوځي رسمي ګذشت پر مهال وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان چې د اهواز د عربو د سیمې د خپلواکۍ د جنبش غړي دي ښایي نقدي جریمه شي یا تر 2 کاله زنداني شي. د ایران حکومت غړل د اهواز په برید انتورنه کړی ده. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان د تیلو په بډایه سیمه کې د ازادۍ جنبش ډله د عربانو لپاره د یو بل هیواد جوړېدو په خاطر مبارزه کوي او دوی د اهواز په برید کې لاس لرل رد کړی دی. د روسیې حکومت وایي د رسنیو د هغو ادعاو څېړنه کوي چې پکې ویل شوي دي چې د روسیې د فونل بزنس په نوم د توغندیو د جوړېدو د دولتي شرکت د رئیس لور په یو بل شرکت کې سهام لري. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دمیتری پیسکوف پرون خبرلان ته وویل حکومت له دې راپورونو خبر دی او د قانون د پلي کېدو ادارې به تحقیق وکړي. نوویا ګزیت خپلواکي ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د فونل بزنس دولتي شرکت د رئیس لور 90 کلنه اولګا زوریکووا په په ټي آر وی انجینری شرکت کې شل پسلو کې اسهام لري. د ټي آی ټي آر وی شرکت په تیرو 15 کلونو کې د یو نوي میلیون ډالر په ارزښت له فونل بزنس شرکت سره تړون لاسلیک کړی دی. د نویا غزیت ورځپاڼې په باور د شرکت رئیس بوریس ابنوسوف له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیر ګوري او هغه ته د نوي وسلو په برخه کې مشورې ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کا دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم ولاند خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډېر مهم مرکز به هم ډېر ژر تصفیه کړي.
خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزی او دشتک او چوک پورې وسلوالو تروریستانو نه بشپړې تصفیه کړو.
د غزنی چارواکي مانی چې د کابل کندهار لوی لار کې دی ولایت په اړوندو سیمو کې لوی لار دی ولایت په اړوندو سیمو کې مسافر لپاره ډیر نام نشوي ده.
دا سوال نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې کله په ځکه کومه نه وړاندې ولول، بلکې په ځینو ځایونو کې د بلدوزرونو په وسیله باندې جرمونه هم وکړل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولو د امنیت د ټینګښت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سره له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازي جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله.
And last night the Republican Party defied history to expand our Senate majority.
اسدی رادیو اور د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان کې به د طالبانو یو ډیر مهم مرکز ډیر ژر تصفیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې سکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو له مخې روانونۍ په لسګونو افغان پولیس او پوځیان هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو ځینو کتونکي د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ ګڼي او وایي هر لوری غواړي چې د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې سبا هم موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربه وی. د افغانستان حکومت رسما خپل استاذ دی غونډه نه دی بللی، خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شپکسیز استاذ په دې غونډه کې ګډون کوي. د غرض ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر غړي هم دې غونډه ته بلل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو له زیاتې دو سره پوځي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د بغلان پر دهنه غوري ولسوالي باندې چې په شمال کې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته د دې عملیاتو په اړه وویل.
د بغلان د دهنه غوري ولسوالي کې تصفیوي عملیات چې موږ شروع کړي او خوشبختانه زموږ کومندو ځنګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالي مهمې قریې لکه احمدزی او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړی وسلوال تروریستانو نه بشپړی تصفیه کو. عملیات موږ د ولسوالۍ د دنیغوري ولسوالۍ په لور روان دي.
دفاع وزارت هیله مندي چې ډیر ژر به دنیغوري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې په بغلان کې د بریالیو عملیاتو خبر ورکوي چې روانه اونۍ یو شمېر رسنیو د طالبانو له لوري د بریدونو د زیاتېدو خبرونه خپاره کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د ملي اردو او پولیسو 950 تنه په افغانستان کې وژلي دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند د ځینو رسنیو دا اداره د ویچ د طالبانو بریدونه په روسیو کې ډیر شوي دي. غفور احمد جاوید وایي
په تیرو دوه میاشتو کې زموږ عملیات چي دي اغه ډیر زیات شوی دي. زموږ عملیات ډیر شپېسه د عملیات چې دي ځنګړي عملیات او هوایی ضربې دا زیات شوی دي. د طالبانو تلفات چې دي تر ډیر شپېسه د لوړ شوی دي. زموږ تلفات
تر شپږ ویشت فیصده پورې کم شوي دي.
په افغانستان کې د ژمي په درشل کې نور کلونه جګړې سړې دي، خو سږ کال د جګړو د زیاتېدو علت د سیاسي چارو د کتونکو مجيب المر په باور د سولې په خبرو کې پرمختګ دی.
د افغان حکومت او د وسوال طالبانو ترمنځ سولې خبرو اترو کې یو څه پرمختګ دی کېږي. روسي کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ځینې فلزادم له طالب استازو سره په خطر کې مخامخ دي. نو په دې کې روسي کې جمهور رئیس غني هم ویلي چې سولې به له طالبانو سره کېږي، البته د افغانانو مشکل باندې او د مخالفت هم په تماس کې دی، اما مشتی به افغانانو یه واقعی واضح تسهیلون کرده. نو بدیل پرش بدو احتمالی راستون که خبرو که هر لوره بیر امتیاز تر لاسه کلی جگری شدت مندله ده.
تمده چه ده جمعی پروس پا مسکو که ده افغانستان ده سوری لپاره غونده وشی. رویترز آژانس سرگندوی چه ده غونده با ده روسیه ده بهرانوی چهار وزیر سرگی لاوروف پرانیسی. روسیه په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ته بلنلیکونه استولې دي. د افغانستان د حکومت استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي، خو د سولې د عالی شورا استازي به پکې ګډون وکړي. طالبان هم خپل استازي د ماسکو غونډې ته لیشي. د دې ترڅنګ د رواني میاشتې په اخیره کې په جنوا کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهمه غونډه جوړیږي چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي.
و امر دل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوې د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډیر مهم مرکز به هم ډیر ژر تصفیه کړي. په سیمه کې د طالبانو فعالیتونو د بغلان او کندز ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې هم ناامني زیاتې کړې وي. په هغو سیمو کې چې اکثرا د دولت وسلوال مخالفان فعال دي، د تیر شو لارو کې هم مسافر ډاډه زړه تګ را تګ نه کوي. یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده چې په غزني کې په دې وروستیو کې ډېره ناامنه شوې ده. پخوا به له غزني تر کابله مزل شاوخوا درې ساعته و چې اوس دا سفر ډېر وخت نیسي. د غزني چارواکو ازادي راډیو ته وویل کافي پرسونل نه لري ځکه دغه لار ناامنه شوې ده. سالم محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
په عادي ورځو کې به د غزني اوسیدونکو کولای سوی په دریو ساعتونو کې د موټر په ذریعه ځان کابل ته ورسوي، خو اوس د لارې په اوږدو کې د طالبانو د تحرکاتو او د لارې د خرابوالي له کبله دا مزل ډیر اوږد سوی دی. په افغانستان کې د سړک له لارې سفرونه خطرناک او په ځینو مواردو کې په وژونکي تجربه بدل سوي دي. پر لویو لارو تلونکي مسافر وایي د طالبانو لخوا د لارې په اوږدو کې غزول سویو پاټکونو، جګړو، شوکونو، اختطافونو او بمی چاودنو چې زیات وخت یې هدف دولتي چارواکي وي، د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د کابل کندهار پر لوی لار په ځنګړي ډول د غزنی په مربوطاتو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې غزنی ولایت اړوند اندړ ولسوالۍ، د قرباغ ولسوالۍ او د ابند ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې چې وسلوالو نه یوازې دا چې دغه لارې په اوږدو کې پلونه او پلچکونه په معلومو والوځول، بلکې په ځینو ساحو کې د بلدوزرونو په وسیله باندې جرمونه هم وکیندل. تېره اونۍ دلته د سلطان په نامه باندې عملیات پیل شو چې د سلطان د عملیاتو په چوکاټ کې د تندردري عملیاتو موخه همدغه د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت ټینګښت په اوږدو کې د وسلوالو ځپل او په دواړو خواوو کې له پرتو سیمو څخه د وسلوالو کسۍ او تلاشۍ او تر څنګ هم د ویجاړو شوو پلو او پلچکونو بېرته رغول وو.
د ولی ویاند وی په ابند، مقر او اندړ ولسوالیو کې د لوی لارې د ناامنۍ ستونزه تر یو حده حل شوه ده. خو د غزنی و اوسیدونکو چې ځان یې په مستعار نوم محمد معرفي کړي د فرانسې خبری ایجنټ ته ویلي اوس چې کله له غزنی کابل ته سفر کوي د دې لپاره چې طالبان یې وننیسي تر هر څه مخ کې ژره پریږدي، بیا خیرن کالی اغوندي چې د کلیوالو غوندې ښکارا سي. بیا له خپلوانو معلومات کوي چې آیا د لارې په اوږدو کې د طالبانو تحرکات شته او کنه. د ولی ویان محمد عارف نوري وایي د غزنی په مربوطاتو کې د کابل کندهار د لوی لارې د ناامنه کېدو یو علت دا دی چې غزنی کافي امنیتي ځواکونه نه لري.
په ځینو ساحو کې چاسي په ډېره تهدید هلته د نویو امنیتي پوستو د ایجاد کوي، ولې متاسفانه چې موږ په کافي اندازه باندې پرسنل یا تشکیلات په اختیار کې دمګړې نه لرو. د ورځې لخوا زموږ ځواکونه خپلو قطاعاتو راوځي او په همغه توګه کې چې ضرورت دی ورته هلته دی ځای کېږي او د مازدیګر په رسېدو سره بېرته پولیس خپلو قطاعاتو ته ستنېږي.
د غزنی اوسیدونکو محمد د فرانسې خبری ایجنټ ته ویلي کله کله د لارې په اوږدو کې طالبان د مسافرو موټر دروي او اول له خلکو د تذکرې پوښتنه کوي. دی وی کده چا تذکره د غزنی وی هیڅ خبر نه ده، خو کده بل ولایت وی طالبانی نیسی، ځکه فکر کوي چې شای د افغان امنیتی ځواکونو غړی وی او په خدمتي ډول غزنی ته لیږل شوی وی. محمد وی د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د نوملیکنې پر مهال یې پر یوه تذکره سټیکر نشلول شوی او دی له بیرې بله تذکره چې سټیکر نه لري له ځان سره ګرځوي. دغه شاوخوا شل کلن افغان ځوان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د غزنی پر لار د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو ځکه سفر نه کوي چې په دې ورځو پر دغه لار د افغان امنیتي ځواکونو اکمالات کېږي چې د حملو احتمال هم پکې زیات وي.
آزادی خبری مجله اوري
او وسند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغوښ چې یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د نشوت پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا لسکونو د پولیسو افسران او د ملي اردو سرتیري د دوشنبې او سهشنبې په ورځو په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د نهو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په فراه، کندهار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې یاد کړي او ویلي دي په ټوله کې طالبانو د افغانستان په اوو ولایتونو کې د دوشنبې او سهشنبې په ورځو حملې کړې چې په نتیجه کې 950 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. طالبان ویلی چې په فرا ولایت کې یو شمیر مرکزونه نیولې دي او وسلې هم د دې ډلې لاس ته لوېدلې دي. ورځپاڼې د کندهار ولایت یادونه کړې چې تر یو کال په زیاته موده کې دا ولایت آرام و، خو د کندهار د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له ویل کېدو سره په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر مخکې هم خراب شوی دی. نیویورک ټایمز په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفات او وشتو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ناټو له عمومي منشي سره د سه شنبې په ورځ په یو ګډ خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لوړ توان لري او د شاغلی غنی په وینا د افغان ځواکونو په اړه قضاوتونه باید عادلانه او سم وي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې بیا لیکلي د ناټو عمومي منشي پر ننګونو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په اړه ژمنه کړې ده. ینس ستولتنبرګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل په افغانستان کې وضعیت ستونزمن او د تاوتریخوالي شاهد دی او بې ثباتي سته. ستولتنبرګ همداراز زیاته کړه چې په افغانستان کې ننګونې کمې نه ګڼي. د ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په وینا د افغانستان تر 18 کلنې جګړې او افغان ځواکونو ته تر تلفاتو او وشتو وروسته په دې هېواد کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې بې نتیجې پاتې شوي دي. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو لامل د نړیوالو ځواکونو له نظامي عملیاتو څخه ګوښه کېدل ګڼي، ځکه دا ځواکونه خپل افغان همکارانو ته پر سلا ورکولو او روزنه یې تمرکز کوي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو ماموریت ننګونو ته اشاره کړې، خو بیا یې هم په دې هېواد کې سولې ته هیله څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه رسمن د افغانستان په جګړه کې ګډون کوي، بیا هم د طالبانو له حملو یا دولتي ځواکونو لنا خوشی سره مخامخ دي. ستارز اند سترایپس د بیلګې په توګه پر میجر برنت ټیلر حمله یاد کړي چې د شنبه په ورځ په کابل کې په یو روزنیز مرکز کې وجل سو. د ورځپاڼې په وینا د روان کال پر مهال دا څلورم ځل و چې افغان ځواکونو پر خپل نړیوالو همکارانو حمله کړې او هغه یې وجل دي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجې او 19 دقیقې کې دونکري د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولې د امنیت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. ډېرې هغه لویې پروژې چې ټوله سیمه د افغانستان لارې سره نښلیږي په ترکمنستان پورې تړلې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد او ترکمنستان ترمنځ 15 امنیتي او په سرحدي موضوعاتو ناسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې پکې د سیمه ییزو پروژو په څرنګ پلې کې دوه خبرې اترې وشوې. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په یاد ناسته کې د کابل او اشقابات ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو په پراختیا او د سوداګرو د یوې ګډې شورا په جوړولو هم بحث وشو.
پنجمین نشست امنیتی سرحدي میان افغانستان و ترکمنستان
دوی د افغانستان او ترکمنستان ترمن په 15 امنیتی او سرحدي غونډه کې په زیربنای پروژو لکه ټابي د برښنا پروژې او په ځینو نورو موضوعاتو بحث وشو. خو د افغانستان او ترکمنستان د زیربنای پروژو امنیت او د سیمه نخلول د دغې غونډې مهمه خبرې وي. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي، د ټاپ 500 پروژه چې د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي، او د کاسا زر پروژه چې د منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدوي، هغه مهمې زیربنایي پروژې دي چې دواړه هیوادونه یې په بریا سره د ترسره کېدو هلې ځلې کوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د چهارشنبې په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته لرل. د اجرا ریاست څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې عبدالله عبدالله له ښاغلي مرادوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا غوښتنه او د سولې په برخه کې د ترکمنستان له مرستو مننه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر تروریزم د سیمې ګډ ګواښ وباله او وی ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب وکړي. ښاغلي مرادوف د افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال په ښه شکل د ټاپي پروژې د پلي کېدو، د قینې په بندر کې د 10 کیلومترو په اندازه د ریل پټلۍ د غځېدو او سرحدي سیمو ته د برېښنا د لیږد خبر هم ورکړ. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان له ډلې سید رحمان عمران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې ګټورې دي چې د ده په وینا د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم اغېز لرلی شي.
اقتصاد هغه یوازینی فکتور دی چې هیوادونه سره نږدې کولی شي، هیوادونه له یو بل سره تړلی شي، او هیوادونه په یو بل سره د یو بل په غم او ښادۍ کې شریکولی شي. نو زه فکر کوم چې په دغه په دغو پروژو باندې چې ترکمنستان او افغانستان یې په ګډه سره لري، دا یوازې دا نه چې د دواړو هیوادونو اقتصاد ته ګټه لري، بلکې مهمه خبره دا ده چې د سیمې امنیت ته هم ګټه لري، ځکه ځینې زیاتره دغو پروژو ګټه چې ده سیمه ییزه ده.
ښاغلی عمران د ملي وحدت حکومت مشرانو غواړي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره هم اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د ده په وینا ګډ کار په افغانستان کې د سیمه ییزو پروژو ښه تطبیق ته زمینې برابرولی شي.
و امریکا چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولیس امنیت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشو چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. د کابل پولی ټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنې قانونو د سروې او استخراج لپاره مسلکي کادرونه یا انجینران روزي، له یو شمېر استادانو سره مو په یوه ګردي میز کې خبرې کړې دي.
زمونږ خو چې درس ورکوو هیله م دا ده چې بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن دپاره به زمونږ محصل او زمونږ هر وطندار به دومره مینهوال وي چې د خپل وطن دپاره به قرباني ورکوي او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بله لاره هم نه لرو.
یک استاد کې خودش احساس مسؤلیت میکنه د مقابل امو محصل او د مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که یک محصل با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل
زمونږ ماش په دې اندازه مونږ نه واره چې صرف هغه زمونږ اولی ضرورتونه ور باندې رفه شي د خپل ماشومان او د فامیل، مونږ نه اضافي ماش او پیسو سره مینه نه ده. زمونږ مینه د وطن سره ده، زمونږ مینه د خپل وطن د بچانو سره ده، ترڅو په سوکاله و آرام ژوند ولرو.
د کابل د پولی ټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانون د پوهنځي یو شمېر استادان په دې وروستیو کې جرمني او د چک جمهوریت پوهنتونونو ته رابلل شوي وو چې په یو لنډ علمي پروګرام کې د هغو مضامینو په اړه نوې زده کړې وکړي چې دوی محصلینو ته تدریس کوي. دغه ګردی میز زموږ په بله خپرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي مه هېروئ.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. سره له دې چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالد ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله. د ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر پر پورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په اساسي جرګه کې د سیال ډیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سنا کې بیا هم جمهوري غوښتونکي مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل یو ستر او فوق العاده ورځ ده. تیره شپه جمهوري غوښتونکو د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډیرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازو جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 193 څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 200 څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامته کړي او دوی خپل دښمنان بللي، خو د دې سربیره د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د استازو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وویل ډېر ستر کارونه شته چې موږ یې یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ټرمپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه د مرستې غوښتنه نه وکړي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د هر کلی نه وکړی او ناکامه شول. د دا ډېره بده هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت ترلاسه کولو وروسته وویل چې ډونالډ ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتا د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بیساري ډول خلکو رای ورکړي.
یو ځل بیا په مخ لري د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. ورسره له هغې چې پرون د ترکیې د چالی کولډینګ شرکت سره افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کلو ولټ برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ، ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال استعفا وکړه جیف سیشن. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سم له خپل مقامه استعفا کړې ده. ولسمشر هم منلی ده. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولی دي.
دا ژوند رنگونه
میربات زمخ کی خارج کې مس پکوره.
خارج کوم ملک وی؟
ز په لندن کې.
لندن کې وی؟ نو ول راغلی؟
نو راغلم په دې چې پناه نه راکول.
لندن ته چا سره تللی وی؟
خپل تنات لوم.
څومره وخت دې تیر کال ته؟
څلور کال.
څلور کال هغه چې تللی تر توې په کوم لار لارې سره کوم لارې
بچه ز لاړم ترکیه ته، ترکیه نه بلغاری ته، بلغاری نه یونان ته، یونان نه اټلی ته، اټلی نه فرانس.
او څومره مصرف وسه؟
مصرف د ما پاغه وخت کې سوې تقریبا خدای مې د مخنطور یو غانې تقریبا 5.5 لک افغاني.
5.5 لک افغاني؟
افغاني. ترکیه پورې مې تیارا کې کړه. ترکیه نو رسنه ټول دم ځکه لارې نه کړه.
څومره سختې دی ولیدلې کاکا ته پدیره ته وغږیګا؟
بچې پاغه کې ما مرګ په سترګو لیدلې څو واره.
څه رقم مرګ په سترګو ولید؟
په کشته کې مرګ لیدلې، په ځنګل کې مې لیدلې، په باران کې مې لیدلې.
الهاتي څه وته د دې یو خطرناک سفر ته مخه کړه.
د او بازک او د لوګر په مابین کې یو جنگ اوس هغه تورې په ما باندې ولګاو. ما چې هغه صفایې نه وخت ګډوډي وا زه د مجبورۍ نه تللم.
خاله مجبورۍ نه لاړې؟
مجبورۍ نه تللم.
دا پیسې لري درلودې کړې قرض کړې؟
پیسې مې څو ویره سره اوس مې ماما نه قرض اخیستې.
او لندن کې کارونه سه بیرته راغلي؟
بیرته راغلم.
دا قرض به اوس څنګه پوره کړې؟
بس هغه قرض به ستري کا جوړو نو اوس.
اوس بیرته راغلی څه پلان لري؟ څه کاروبار به کوي دلته؟
اوس په نوزه څه کاروبار وکړم په دې عمر کې؟ بس رزق ورکوونکی الله ده، بل طریقه نشته. بچا زه اوس تاسو ته وایم چې دادی نه دا دروغ دی. اوس به دې وروسته سوچ ورته کوسي موږ څه پلان جوړو.
ډېر مننه. خیر اوسې.
ایماندار اوسې. بس بچا
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتره سیږي. زنور یاس نور لري تاسو اجازه غوړم خو د ازادي رادیو خبرونه او د مخم تر ووبو جو خبرونه کو فرشتنی غاسلو تر غلې ده. فرشت جان مخکې مو د جون رنگونو کې بحث واوري کده بحث چا ورې د لوي ګمان نکوم چې څوک بزړه کې چې خارج ته ولاړ شي.
بله بخي موافقه سم امرایتان. تشکر نوری صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.